द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे پناه ویدون که سلام علیکم دا وایس اف امریکا جبری دیو ده نن دا شروع روز دا 2018 کال دا اکتوبر دا میاشتی نون لسه منیتا دا پا پیخور که وقت شوی دا ماسخوتانی اتو پا کابل که دی ونیمه او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا روز یو لس بجه شوی دا دی یو سات خبری خبرونی کربانه یو وگ مجالوان
او مجاه جواد
او لاول هم ساسو پام را گرزو مهمو خبرونو سر تکوتا
په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریس خبر کړی موړی سرچینې سفیر ته دا ډاډ هم ورکړی چې راتلونکی احتجاج یې د سی پیک پر ضد نه دی
سب چاہتے سی پیک صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اعتراضات اس کے اوپر ہیں
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدو کې 15% زیاتوالی راغلی ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2600 ملکی کسان وژل شوي دي
د عراق د مسل ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه ښار څخه تېښتې ته اړ شوي دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
وسلوالو طالبانو په رسمي توګه افغان حکومت سره د سولې د خبرو راپورونه رد کړل تر دې مخکې برطانوي ورځپاڼې ګارډین د سه شنبې د ورځې په سر مقاله کې ویلي و چې د دواړو لورو ترمنځ د قطر په دوحه کې خبرې شوې دي د کابل د حکومت دننه یوې سرچینې هم امریکا غږ ته د دغو خبرو پخلی وکړ خو نور زیات جزئیات یې ورنه کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه چې ګواکې طالبانو د افغانستان د ملي امنیت له مشر معصوم ستانکزي سره خبرې کړي دي رد کړل راپورونه وایي چې افغان چارواکو په طالبانو کې د مولوي محمد رسول ډلې سره خبرې کړي دي او د ملا هبت الله تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډله ترې خبره نه ده
خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفه نه دی خو څه ډول چې د مسلم لیگ نون حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلي په هغې باندې اندېښنې لري نوموړي نن اسلام آباد کې د چین د سفیر سره ملاقات کې ویلي د حکومت پر ضد د لاریون د لوی لارې منصوبې د خرابولو لپاره نه دي بلکې دوی د صوبې اندېښنو په لړ کې د مرکزي واکمن ګوند لخوا لاپرواهۍ باندې سخت نیوکې لري د عمران خان د چینایي سفیر سره ملاقات وروسته په ټولنیزو ویبپاڼو باندې سخت غبرګون راوړاندې شوی دی او ویل شوی دی چې د پښتنو د خوشحالۍ او د پرمختیا یو بله موقع هم نوموړي ضایع کړه او خو د پاکستان سره محکمې په کوهستان کې د 15 ښځو د وژنې مقدمه بیرته پرانستې او مدني ټولنې د دې ګام ستاینه کړې ده دغه ښځې په کال 2012 کې د کوهستان په کندیا تحصیل کې وژل شوې وې دوی باندې تور و چې یو واده کې یې د هلکانو اتڼ ته پړقې وهلې وې نور تفصیل لري احسان محمد خان
په کال 2012 کې چې د کوهستان کندیا تحصیل کې 15 جنکو د وژنې راپورونه خواره شوي وو او ویل کېدل دغه جنکۍ په دې تور وژل شوې چې د یو واده په مهال دوه هلکانو ګډه کړې وه او دغه جنکو ورته لاسونه پړکولي وو چې وروستو دغه لنډه ویډیو هم خواره شوه د سماجی ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکو فرزانه باری چې په هغه وخت کې د دغه قضیه په لړ کې د جوړ شوی پلټنو د کمیشن غړي هم وا وای د پلټنو په وخت ځای انتظامیا او پولیسو د کمیشن سره هیڅ قسمه کومک نه کول غوښتل دا وای هغه وخت هم ځای انتظامیا پولیسو او د پارلمان غړو په ګډه د دغه قضیه رښتیا پټولو هڅه کوله او نه غوښتل چې پلټنې دې تر ځایه ورسول شي نو ځکه د قضیه سره تړلي ثبوتونه پټ کړل احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ایبټ آباد
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د وژل شویو ملکي کسانو شمیره 8000 تنو ته رسیږي چې کابو 2600 تنه یې یوازې د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یوناما نن د چهارشنبې په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه دغه معلومات په یوه راپور کې خپاره کړل دغه نوې شمیره ښیي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د تیر کال په پرتله 15% زیاته شوې ده. یوناما یو ځل بیا په جګړه کې په ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د ملکی کسانو مرګ ژوبلې نه دي لاس واخلي. په راپور کې همدارنګه له 2013 میلادي کال راهیسې د کوچنیانو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتېدو هم خواشیني څرګنده شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار مختار خلیل دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي کارونو مرکز په رومبونو همیاشتو کې د 2400 او د 1200 ماشومانو د مرګ جوبلې اندراج کړی دی. په دې کې 1600 مړ شوي او 1822 جوبل شوي دي. په رپورټ کې په طالبانو جنګیالو تور پورې کړی شوی دی چې د عامو خلکو 1600% مرګ جوبله د دوی د لاسه شوې ده. اگر که د اعدادو شمار د کال 2015 عمددي مودې د مرګ جوبلې په نسبت 12% کم دی، خو حکومت مخالف قوتونو خپلې غیر قانونه او ناتار حملې جاری ساتلې دي. دینه علاوه دوی د قصته عام خلک هدف کوي. سخ کال د افغان فوجونو او د مخالفه جنگیالو ترمنځ د په جنگ کې د بیګونا خلکو مرګ جوبله 13% زیاته شوې ده. په رپورټ کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې سخ کال د حکومت د ملګرو قوتونو په هوایي حملو کې د بیګونا خلکو مرګ جوبله 82% زیاته شوې ده. د دې مرګ جوبلې درېمه برخه د بین الاقوامي فوجي اتحاد د لاسه شوې ده. په رپورټ کې ویلې شوې دي چې افغان جنگ کې تر اوسه پورې 10000 عام بیګنا خلک وجلې شوې دي.
د عراق د موسل خار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو ملکي وګړي له دغه خار څخه تېښتې ته اړ شوې دي. سیف د چلډرن نړیواله مرستندویه اداره وایي چې د تیرو 10 ورځو په اوږدو کې کابو 15000 کسان د کډوالو کم ته رسیدلی دي، خو دغه شمیره به نور هم لوړه شي. د دغې ادارې مشر طارق قادیر وویل چې له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره یوازې د تنجامې وي او نور هیڅ هم ورسره نه وه. عراقي او کوردي ځواکونه په ګډه د داعش په وړاندې د موسل د بیا نیولو عملیات پیل کړي دي چې له 100 څخه د زیاتو امریکایي ځواکونو لخوا هم ملاتړ کیږي.
د ریپابلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ د امریکې سیاست کې بدلون لپاره د کانګرس غړو په میاد باندې حد ټاکلو وړاندیز کړی د نهي پر ورځ. نوموړي په غربي کالوراډو ایالت کې وی چې د دغې بدلون کولو لپاره وخت راغلی. هغه وی چې د دوی سره به نه یوازې حکومت کې بډې رشوتونه ختم شي، بلکې اقتصادي پرمختګ به هم ورسره ممکنه وي. نوموړي دا خبرې په داسې مهال کړي چې د امریکې صدارتي ټاکنو لپاره د جمهوریاستي کاندیدانو ترمنځ مباحثه چې هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د سر کاندیدان دي، د هغوی ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه به هم د شروع په شپه پیل کړي. په دغه مباحثه کې دواړه کاندیدانو هڅه به وي چې د یو بل پر ضد لګیدلي تورونو کې خپل کیس هم ولس ته نور تقویه کړي.
د اروپا پولیسو د انسانانو د قاچاق کوونکو حلقو د ماتولو په عملیاتو کې 314 کسان په 250 بیلابیلو هیوادونو کې نیولې دي. د اروپای ټولنې پولیسو ایو پول وویل دوی په دغو عملیاتو کې چې د دوی په مرکز هی کې پلان شوی و د انسانانو د قاچاق ډیر خطرناک بانډونه مات کړي دي. راپور وړاندې لیکي چې د انسانانو د قاچاق سترې ډلې په نایجیریا، آسیا او شرقي اروپا کې دي. راپور دا هم وایي چې په یونان کې د غیر قانوني مهاجرتونو لپاره د جعلي اسنادو برابرونکي یوې ادارې باندې هم چاپه اچولې.
نن د فلیپین په صدر مقام منیلا کې د امریکې د سفارتخانی پر وړاندې د امریکا په مخالفت کې یو مظاهره شوې. په دغه موقع د پولیسو یو ګاډی په مزارچانو ورختلې دی او ډیر کسان یې جوبل کړي. خبر دی چې یو زر مزارچان فلیپین نه د امریکې د پوز د وستلو د مطالبې لپاره د امریکې د سفارتخانی پر وړاندې راغون شوي.
د امریکا اف بی آی ادارې له چکی پولیسو سره یو ځای په پلازمینه پراګ کې یو روسی چې د متحده ایالاتو په وړاندې د انټرنیټي برید هڅه کوله ونیوه. تیره اونۍ د اوباما ادارې په رسمي توګه د روسیې په حکومت تور پورې کړ چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د اغیز لرلو په موخه یې د متحده ایالاتو د انټرنیټي سیستمونو د حق کولو هڅه کړې ده. خبر زیاتوي چې د چک حکومت به په دې اړه پریکړه وکړي چې نیول شوی کس په خپل هیواد کې محاکمه کړي او که امریکا ته واستوي.
آسټرالیا ویلي دي چې د ملیزیا د هوایی کمپنۍ د 3-0 پرواز د سورلو د بیدرکه هوایی جهاز د لټون لپاره به اوس په ژور سمندر کې د ډرون استعمال کوي. د لټون به د آسټرالیا د غربي ساحل نه لری کیږي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګورئ. موږ سملګری اوسې خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفه نه دي، خو څه ډول چې د مسلم لیگ نن حکومت د لوازنامې جزئیات پټ ساتلي په هغه باندې اندېښنې لري. نو موري نن اسلام آباد کې د چین د سفیر سره لیدو کاته هم کړی دي چې د دغه لیدو کاته وروسته د دوی په بیان باندې په سوشل میډیا باندې یو سخت خبرګون هم را روان شوې ده. نو تفصیل لري اورنگزیب خان په دې رپورت کې.
تحریک انصاف مشر چینی سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی لخوا د مظاهرو غږ د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې خرابولو لپاره نه دی، بلکې وزیر اعظم نواز شریف اعتصاب لپاره دی. وړاندې مرکزی حکومت دا دریځ خپل کړی وو چې عمران خان لخوا احتجاجي تحریکونو له وجې د هیواد ترقی او خصوصي توګه شپږ څلوېښت ارب ډالرو سی پیک منصوبې ته نقصان رسي، خو عمران خان واضح کړی ده دوی د منصوبه خلاف نه دي، خو وزیر اعظم نواز شریف احتساب غواړي.
یہ ان کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان سی پیک کے لیے ہے، سب چاہتے ہیں سی پیک، صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، اعتراضات اس کے اوپر ہیں، سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے.
دوی وی په چینی سفیر واضح کړی ده چې موږ سی پیک منصوبه تکمیل غواړو، خو په دې اعتراض لرو چې کوم وعده کال 2013 شوی دي آخر حکومت ولې تر اوسه پټ ساتلی دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه په دې منصوبه دا اعتراض لري چې اصل نقشه او د وړو صوبو ترکه په ځای پنجاب ته ګټه ورکول کیږي، او خیبر پختونخوا حکومت په دې خپل تحفظات څرګند کړي وو چې اکنامیک زونز کې د دوی صوبه هیر کړی شوی ده. پختون کام پرسته سیاسي ګوندونه هم د سی پیک منصوبه مخالفت ځکه کوي چې د منصوبه ټوله ګټه یوازې پنجاب صوبې ته ورکولو له وجې به نورو صوبو په مرکز اعتماد ختمیږي، او د کمی سلامتیا لپاره به هم دا څخه خبره نه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې منصوبه خپل تحفظات داسې بیانوي.
دا معاهده د پاکستان او د چاینا ده، نو چاینا دا کالونیل دا استعماري خوې به لکې ته دوی به راځي خپل هم بزمړ په چاټ کې کښې نه، او پنجابۍ به نور زمړ په چاټ کې کښې نه. دا کرکټر دا کردار څه دی؟ دا د چاینیز غ غلط دی، او د دې کردار یې موږ غندنه کوو. دویمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ حکومت دا ویایي، او بیا پرایم منسټر دا ویایي، حسن اقبال دا ویایي، دا موږ د پاکستان د ترقۍ پروژکټ دی. دا هیڅ شک نشته چې دا پروژکټ د پنجاب د ترقۍ دی او د پاکستان د بربادۍ دی. پاکستان کې د دې پروژکټ له وجې پښتون بلوچ کې سخت نفرت دی د مرکزی حکومت خلاف.
سینیټ قائمه کمیټې هم په دې منصوبې دا یې څرګند کړې وې چې پاکستان چین سره څنګه معاهده کړې دي دا هغې زیاتې کړې به چین ته ملاویږي، او نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF یو رپورټ کې دا منصوبه د پاکستان دپاره لنډمهاله توګه ګټور ګرځولې وه، خو دغه پروژې د قرضو واپسې او د دې د منافع ویش په معامله یې خبرداری هم ورکړې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د سپاک پاړه مو راپور واورید، او دا مو هم اوریدل چې په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریز خبر کړی دی. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي دي چې د ریاض حسین په راپور کې اوري.
ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال طارق افغان وایي چې عمران خان د پښتون قام د ترقی او سوکالۍ یو بل موقع هم ضایع کړه.
عمران خان کوم په اسلام آباد کې احتجاج کوي، نو د چین سفیر دا ضروري وګڼله چې د دې عمران خان سره د ملاقات وکړم چې د سی پیک په باره کې کوم پرشر جوړ شوی دی په هغه باندې ورسره تبادله خیال وکړم. دا یو موقع وه چې عمران خان د چین سفیر ته دا ویلي وی چې زه په دې روټ کې بدلون نه غواړم، ځکه چې دې خلکو مالا مینډیټ راکړی دی، مالا
دے د عباس محمد په نوم یو اکاونټ باندې دغه ټویټ مخې ته راغلی دی چې کله هم د پنجاب صوبې د حقونو خبر راځي نو بیا میاں نواز شریف او عمران خان دواړه په یو مخ روان وي. عبدالستار د سوشل میډیا د لارې وایي چې په قومي مسلو باندې یووالی ضروری دی او په کار ده چې دغه قومي پروژو ته د سیاست نه بره وکتل شي. ډیوه ریډیو سره د خبرو په وخت عبدالستار وایي چې کرپشن د دې هیواد یو غټه ستونزه ده او په کار ده چې یو سیاسي ګوند د واکدارانو نه دغه پوښتنې وکړي.
او مخکې هم داسې چاغه کومه ترنه وه د هغې حوالې سره هم کومه پروپیګنډا وه اوس هم چې وشو نو زما په خیال دا خو ډېره خبره ده چاغه وي چونکې سی پیک یو قومي مسله ده د ټول ملک په ملک کې د کرپشن خلاف د نواب حکمران جماعت نواز شریف خلاف زما په خیال هغه یو سیاسي دغه دی جمهوري ملک دی او په کار دی غلی چې هغه د یو حکومت نه یا د یو حکمرانو نه دا مطالبه وکړي خپل ځان قوم ته احتساب ته پیش کړي نو دا خو یو ښې خبرې دي.
پلوشه عباس په خپل ټویټ کې دا خبره څرګنده کړې ده چې کله هم د پښتون قام د ترقی او سوکالۍ مقره پیدا کیږي نو بیا عمران خان او نواز شریف دواړه یو بل سره په دې خبره متفق وي چې پښتون قام ته دغه حق ور نه کړی شي.
ټولنګ ګورنمنت تدویر په پښتون خوا کې رکی دی یا څه خاص مونږ ډیفند نه کړو د سی پیک په معاملې کې چې کوم په 2013 کې د د شانتي کس کې نو دلته په پښتون خوا کې عزت ورک ورلا او دې اوس هم د تخت لاهور پر جنگ کې صرف د خپل پرایم منسټر د کور ته را پاره جنګیږي نور د نه د پښتنو د مفاد لپاره څه سوچ نه فکر شته. دیني مقالو کې د پښتون خوا حکومت ال عمران خان ته رایات شي چې د دې زیر ریسورسز دې د خپل درنی او د خپل تخت پنجاب د جنگ لپاره استعمالي خو په دې دونه غټ حق کې چې زمونږ رسی پیک خلاف عمران خان په دې وخت کې پښتون قوم تر یو ډیره غټه دغه وکړه.
یاد دی چې د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې کچره پاکستان چین اقتصادي راهداري کې صوبې ته خپل حق ور نکړي نو دغه روټ به د صوبې نه تیر نکړي شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د عراق د مسل خار د برتنی ولود عملیاتو پترس کې په زورګونو ملکی وګړي له دغه خار څخه تیښتې ته اړ شوې دي. دغه راز جګړه اوس هم روانه ده او عراقي ځواکونو او کوردي ځواکونو ویل دي چې دوی د مسل څخه د باندې لسو زیات کلی د داعش له منګولو راوستې دي. زموږ همکارې منزه شهید پرې دا راپور چمتو کړی.
د عراق موصل خار کې نن په دریم ورځ هم د داعش ډلې پر ضد سخته جګړه دوام لري. په جګړه کې د امریکا ایتلاف پوځي مرستې کوي چې عسکر یې د تربیې او هوایی کومکونو د لارې ملاتړ کوي. راپورونه ښایي 4000 کورد پیشمرګه او 10000 د عراق حکومتي ځواکونه برخه اخلي او په خار کې د ننه د داعش وسلوالې ډلې نږدې 15000 وسلوال پټ دي. روستۍ راپورونه وایي امریکا ټینګار کوي چې نور پوځي ځواک دی هم په جګړه کې برخه واخلي چې د نورو لزره کوردي او 8000 عراقي ځواکونو غوښتنه کړې ده. په عراق کې د امریکې پخوانی پوځي مشر جنرال ډیوډ پیټریاس امریکایي راډیو ام پی آر ته نن ویلي چې د موصل جګړه په پوځي توګه پیچلې ده. دی وایي عراقي ځواکونه دا توان لري چې داعش د موصل څخه وباسي خو اصلي ستونزه یا چیلنج به دا وي چې جګړې وروسته به عراقي ځواکونه څنګه په خار کې واکداري وکړي. د شمیرو تر مخه ویل کیږي په موصل خار کې نږدې 1,000,000 خلک اوسیږي چې د سیف د چلډرن ادارې راپور تر مخه ویل کیږي په زرګونو خلک د دغې عملیاتو پر مهال له خاره وتلي دي. مرستندویه ډله وایي شاوخوا 15000 تنه سوریې کې د کډوالو یو کیمپ ته رسیدلی دي او وایي امکان دی نور هم ډیر جنگ ځپلي ورورسیږي. عراقي او کوردي ځواکونه وایي دوی د موصل خار نږدې په لسګونو کلي نیولې دي او ډیر زر به خار ته ورننوځي. پیشمرګه ځواکونه د خپلو کلو له لارې د موصل ختیځ لوري څخه عملیات کوي. امریکایي چارواکي وایي زیاتره غربي سیمې د داعش ولکې لاندې دي او کله چې داعش د خار نه ووزي نو امکان شته چې د رقه خار په لور تیښته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تړه وایي
And so in addition to rooting out ISIL, our focus jointly is on the safety and the humanitarian aid for civilians who are escaping the fight.
شای اوس هم شاوخوا یو میلیون اولسی وګړي هلته ژوند کوي، نو ورسره لدی چې د داعش ډلې سره به خپله مبارزه کوو، زموږ ډیره پاملرنه به د خلکو ساتنه او بشری مرستې هغه کسانو ته پرسونه وي چې له جګړې څخه سیمه پریږدي. دا به زموږ د دواړو حکومتونو لومړیتوب وي.
د عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته دا تر ټولو لویه او پیچیده عملیات دی چې عراق کې ترسره کیږي. موصل باندې دغه عملیات د ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو پام ځان ته راګرځولی او بشري کړکیچ خطر هم پکې لیدل کیږي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نازم غ خبرونه ته غوږی کو. زمونږ خبرونه اوریدل ساسو نه هیر شي، نو تاسو په www.voadivaradio.com دا زمونږ د ویب پاڼه پته ده، په دې باندې زمونږ خبرونه چې دی هغه اوریدي شي. زمونږ خبرونه چې دی د پاکستان په وخت د ماخام شپږو نه تر د دولسو بجو پورې دوام لري، او بیا د سحر د لورې دغه خبرونه چې دی د سحر شپږو نه تر نهو بجو پورې تاسو اوریدلی شي. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ او بیا د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن د دوی ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه به نن د شروع په شپه باندې پیل کیږي. په دغه مباحثه کې دواړو کاندیدانو به هڅوي چې د یو بل پر ضد لګیدلي تورونو کې خپل کیس، خپل دریز عام ولس ته ور وړاندې کړي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې د وایس اف امریکا خبریال په رپورټ کې کلیم افضل.
د امریکای صدارتي مباحثه په دریم او په خپل اخیری پړاو ولاړه ده. نن د امریکای په نیوایډا ایالت په لاس ویګس ښار کې به د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونالډ جی ټرمپ او د امریکای ډیموکرات ګوند امیدواره هیلری کلینټن ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو بحث کیږي، او د امریکای ولس ته به خپل اخیرنی دریځ وړاندې کوي. نظر پښتنو تر مخه هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې روانه ده. یعنی که یو خوا په ریپبلیکن کاندید ډونالډ ټرمپ باندې د زنانو په ضد د سپکې خولې او د هغوی د بې عزتۍ تورونه دي، نو بل خوا د ډیموکرات کاندید په هیلری کلینټن باندې هم د شخصي ایمیل استعمال چې کله د امریکای خارجه وزیر پاتې شوی، او بیا په نږدې ورځو کې د ډیموکرات کمپین دفتر نه د نورو ایمیلونو غلا کېدل په هیواد کې د امنیتي چیلنجونو یاره پیدا کړې. باوجود د دې چې په هیلری کلینټن د ولسی باور کچا ډیره کمه ده، بیا میرمن کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه شپږ اشاریه سلور فیصد مخکې روانه ده. د امریکای ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په خپلو ووټرانو باندې غږ کړی چې د میډیا غیر جانبداره رویه او د هیلری کلینټن سیاسي مشین کولی شي چې په ټاکنو کې درغلي وشي. ډونالډ ټرمپ په مین ایالت کې خپلو ووټرانو ته وویل دا د درغلۍ یو نظام دی او موږ به د دې مخه نیسو. ډونالډ ټرمپ په هغو زنانه هم نیوکې وکړې چې په ده باندې د جنسي زور زیاتو تورونه لګولي، او دا هر څه دروغ بلل. بل اړخ ته د امریکای ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم اخرنۍ مباحثې لپاره تیاری شروع کړي. هغه وایي د ټولو اول امریکایانو لپاره د اقتصاد بحالي ډیره ضروری خبره ده، نه یوازې مالدارو لپاره بلکې هر چا لپاره. د واشنگتن په سیاتل ښار کې نوموړي خپلو پلویانو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې د هغې صدارتي ټاکنې ګټل د هیواد امنیت، اقتصاد او د مهاجرت قانون حفاظت لپاره ډیره ضروری ده. د میرمن کلینټن په حق کې د امریکای موجوده صدر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما هم کمپین کې برخه اغستل شروع کړي. ځوان کول او بیا خصوصا پیغلو د میشیل اوباما خبرې په ډیر غور سره واورېدې. که یو وړخت د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ په امریکای کې زنانه ووټرانو کې مقبولیت بیللې، نو بلخوا د هغه د ګوند ځینې مشران هم په هغه باندې خپل اعتبار بیلي. خو میرمن کلینټن با په دریم او آخري مباحثه کې د ویکیلیکس لخوا عام شوي د هغو ایمیلونو دفاع هم کوي چې په کومو کې هغې په وال سټریټ بانکونو او خپل پخوانی صدارتي حریف په برنی سینډرز باندې کمپین په وخت اندېښنې ښکاره کړې وې. د امریکای ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د امریکای اولس او قانون جوړونکو ته یو څو وړاندیزونه هم ورکړي چې پکې د یو شمېر غوښتنې کړي. نوموړي وویل که چېرې صدر دوه ځلې صدارتي عهده ساتلی شي، نو باید د کانګرس په غړو باندې د هم دا پابندي ولګول شي چې د یوې خاصې مودې زیات دوی نشي کولی چې د سینټ یا د کانګرس ښکته ایوان لپاره خپل ځان ور وپیژني. نوموړي دا هم وویل چې هغه قانون جوړونکي چې یو ځلې د کانګرس نه خپله وظیفه پوره کړي باید چې 15 کالو مودې پورې د کومې سیاسي ډلې په کمپین یا دا قسمه هلو ځلو کې برخه وانخلي. نوموړي د بهرني هیوادونو نه راغلو په هغو شخصیتونو او ادارو باندې هم تلومری بندیز غوښتنه وکړه چې په امریکای کې په سیاسي عمل باندې خپل اثر او رسوخ د مال امداد یا د تعلقاتو د لارې زیاتول غواړي. نوموړي خپلو وټرانو ته یاد کړه چې د کال 2012 په ټاکنو کې کانګرس ته 90% هغه غړي منتخب شوي څوک چې وړاندې هم څو څو واري د کانګرس غړي پاتې شوي. میډیا او څېړونکو تر مخه د امریکای په درېمې او اخرنۍ صدارتي مباحثې کې یو ځلې بیا به دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغو خلکو ته د برخه اغوستو بلنه ورکړي چې یو بل لپاره د ملامتیا او د فشار سبب وګرځي. ډونلډ ټرمپ د امریکای د صدر باراک اوباما میرنی رور مالک اوباما او په کال 2012 د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکای په کونسلګرۍ د ترهګرو لخوا په یو برید کې د وژل شوي امریکایي مور ته هم بلنه ورکړې. میرمن کلینټن یو عربپتی کاروباری تن مارک کیوبن څوک چې په ډونلډ ټرمپ باندې سختی نیوکې لري مباحثې ته رابللی او ورسره د ایچ پی د کمپیوټر کمپنۍ چیف ایگزیکټیو میگ ویټمن ته هم بلنه ورکړې. سیډونکی وایي د امریکای په صدارتي کمپین کې دا تازه شعارونه چې ګینې د درغلو امکان موجود دی کم شمیره یا اقلیتي ټولنې د فکر او اندېښنو سره مخ کړي. څوک بچې د ټاکنو پر ورځ په پولینګ مرکزونو کې د سختو وختونو پوښتنو سره مخ کېدی شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د ریډیو دی قدر منو اوریدونکو موږ سره ملګری یو سي زمغه خبرونه چې دا د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه لا هم جاری ده او یو شمیر نور هم مهم رپورټونه او مرکې دي چې په راتلونکي برخه کې به تاسو ته وړاندې کوو. خو دا غي نروانې لروس تاسو لپاره مهم خبرونه یو واره بیا نو وګو سي د واشنگتن زمغه خبرونه لا هم دوام لري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پنوریدونکو د ډیوا ریډیو خبرونه ته یو اړبیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دغه خبرونه چې دا لا هم دوام لري یو اړبیا تاسو په امر ګرځوم مهمو خبرونو سره ټکو ته
په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د چین سفیر د اقتصادي لارې په اړه د پښتونخوا صوبې په دریس خبر کړي نوموړي سرچینې سفیر ته دا ډاډ هم ورکړی چې راتلونکی احتجاج یې د سی پاک پر ضد نه دی
سب چاہتے ہیں سی پیک صرف مسئلہ یہ ہے نان ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اعتراضات اس کے اوپر ہیں
ملگری ملت نوائی افغانستان کے تطیر کال پپر تلا سخ کال ملکی خلق و تمرگ جوبلا اوڑے دو کے پنزلس فیصد آزیات والے راغلے ملگری ملت نوائی دروان کال پر لمڑیو نہو میاشتو کے شپگش سوا خلق ملکی کسان او وجل شویدی
د عراق د مسل خار د برتنی ولو د عملیاتو په ترڅ کې په زورګونو ملکی وګړي له دغه خار څخه تیښتې ته اړ شوې دي سیف د چلډرن نړیوال مرستندوی اداره وایي چې د تیرو لس ورځو په اوږدو کې کابو 15,000 کسان د کډوالو کمپ ته رسیدلي دي
او سم باورې خبرونه د تفصیل سره خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لار مخالفه نه دی خو څه ډول چې د مسلم لیگ نن حکومت د لوزنامې جزئیات پټ ساتلي په هغه باندې اندېښنې لري نوموړي نن اسلام آباد کې د چین د سفیر سره لیده کاته کړې دي او ویلي د حکومت پر ضد د لاریون د لوی لارې منصوبې خرابولو لپاره نه دی د عمران خان د چینایي سفیر سره ملاقات وروسته په ټولنیزو وبپاڼو باندې سخت غبرګون روانه شوې دي او ویل شوې دي چې عمران خان د پښتنو د خوشحالۍ او د پرمختیا یو بل موقع هم ضایع کړ
وسوالو طالبانو په رسمي توګه افغان حکومت سره د سولې د خبرو راپورونه رد کړل تر دې مخکې برتانوي ورسپانې ګارډین د سې شنبې د ورځې په سر مقاله کې ویلي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د قطر په دوحه کې خبرې شوې دي د کابل د حکومت دننه یوې سرچینې هم امریکا غږ ته د دغو خبرو پخلی وکړ خو نور زیات جزئیات ورنه کړل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه چې ګواکې طالبانو د افغانستان د ملي امنیت له مشر معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي رد کړل راپورونه وایي چې افغان چارواکو په طالبانو کې د مولوي محمد رسول ډلې سره خبرې کړې دي او د ملا حبت الله تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډله ترې خبره نه ده په یو بل خبر کې راغلی دی چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روانو جګړو له امله د وژل شویو ملکی کسانو شمیره 8000 تنو ته رسیږي چې کابو 2600 تنه یې یوازې د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت یا یونامان نن د چهارشنبې په ورځ د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دغه معلومات په یو راپور کې خپاره کړل دغه نوې شمیرې ښیي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د تیر کال په پرتله 15% زیاته شوې ده یوناما یو ځل بیا په جګړه کې په ټولو ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ملکی کسانو ته دې مرګ ژوبله نه اړوي په راپور کې همدارنګه له 2013 میلادي کال راهیسې د کوچنیانو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده
د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ د امریکې سیاست کې بدلون لپاره د کانګرس د غړو په میاد باندې حد ټاکلو وړاندیز کړی دی دا په داسې مهال چې د امریکې صدارتي ټاکنو لپاره د جمهوریاستي کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ دریم او اخیری مباحثه به هم د شروع په شپه پیل کیږي په دغه مباحثه کې دواړه کاندیدانو هڅه کوي چې د یو بل پر ضد لګیدلو تورونو کې خپل کیس عام ولس ته نور تقویه کړي
د عراق د مسل خار د برتنی ولو د عملیاتو په ترڅ کې په زورګونو ملکی وګړي له دغه خار څخه تیښتې ته اړ شوې دي سیف د چلډرن نړیوال مرستندوی اداره وایي چې د تیرو لس ورځو په اوږدو کې کابو 15,000 کسان د کډوالو کمپ ته رسیدلي دي خو دغه شمیره به نور هم لوړه شي د دغې ادارې مشر طارق قادیر وویل چې له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره یوازې د تن جامې وي او نور هیڅ هم ورسره نه وه عراقی او کوردی ځواکونه په ګډه د داعش په وړاندې د موسل د بیانې ولو عملیات پیل کړي دي چې له سلو څخه د زیاتو امریکایي ځواکونو له خوا هم ملاتړ کیږي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږه پروګرام لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ او په دغه خبرونه کې اوسم وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې نګورو چې وتلي ورځپاڼو نه ستاسو لپاره څه مواد راوړې دي زمونږه همکار مختار خلیل.
په دنیا کې او خصوصا په غربي ملکونو او په امریکا کې د ترهګرۍ د کارونو د پاره مسلمانانو سره سره د اسلام یو مکتب فکر وهابیت نن سبا ډیر بدنام شوی دی. وهابیت یا وهابی ازم سسیز دی او ترهګرۍ سره د دې څومره تعلق دی؟ نن په دې حق له د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د ترهګرۍ تور په وهابیت ملګوي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په غربي دنیا کې د وهابیت ټکینه یو بو بلا جوړه شوې ده او وهابیت په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د تندروي او د سخت دریزه د کارونو ذمہوار بللې کیږي. هر کله چې وهابیت د مذهب اسلام یو مکتب فکر دی او د جزیره نمای عرب په ملکونو خصوصا په سعودي عرب کې کلهم مسلمانان وهابی مکتب فکر سره تعلق لري، همدغه سبب دی چې سعودي عرب هم د خونړۍ تندروي په خورولو تورن دی. خو د اسلامي تندروي د پاره وهابیت او سعودي عرب بدنامول د ترهګرۍ او د تندروي د اصلي مسلې نه د دنیا د پام بل طرف ته د ګرځولو یو خطرناک عمل دی. دا وخت په دنیا کې د جاري اسلامی تندروی او ترهګرۍ د پاره که د وهابیت او د سعودي عرب د ملامت کولو عمل جاری اوساتلی شو، نو دا به د هغو کړکیچنو سیاسي اقتصادي او نفسیاتي مسلو نه د خلکو پام یو په بله کې د کمو له سببه چې د دې مسلو ځپلي خلک ترهګر ګوندونو کې شاملېږي. نیویارک ټایمز لیکي چې د زیاتره اسلامي تندلارو د سعودي عرب وهابیت سره هیڅ تعلق نشته. د مثال په توګه طالبان دیوبندیان دي، څوک چې په سویلي ایشیا کې د پیرنګي او د سامراجیت د راج د ردعمل پیداوار دي. دغه شان د القاعده زیاتره غړي د اخوان المسلمین په تعلیماتو عمل پیرا دي، څوک چې د مغرب او د مغربي اقدارو سخت غلیمان دي. مضمون لیکي اگر که ځینې ترهګر ځانونه سلفیان مسلمانان بلي، خدا هم یو حقیقت دی چې د سلفي مکتب فکر مخالف مسلمانان هم دا وخت په عراق، افغانستان او شام کې په خونړي جهاد کې اخته دي. په دوی کې نقشبندي صوفي او شیعه مسلمانان هم شامل دي. اخبار زیاتوي چې د غربي دنیا زیاتره اخباري میډیا او دانشورانو غربي ملکونو کې د کېدونکې تندروي او ترهګرۍ لپاره د اتلسمې صدۍ د وهابي مکتب فکر د بانی د محمد بن الوهاب او د الله د وحدانیت په باب لا د هغه د لیکلي کتاب په بدنامولو د ترهګرۍ عالمی مسلې لا یو ډیر غلط رخ ورکړی دی. حالانکه حقیقت دا دی چې په یورپ کې د ترهګر حملو زیاتره قصوروار کسان په اصل کې جرایم پیشه خلک دي، څوک چې د شراب نوشای او د نشو د پاره ښه مشهور دي. د جهادي ډلو د پیداوار د پاره وهابیت یا سعودي سلفي مکتب فکر بدنامول په دې وجه هم غلطه ده چې زیاتره جهادي ډلې د تیرو څو کلونو راسي په عرب دنیا کې راښکاره شوي دي. او دا هم یو حقیقت ته چې په دولت اسلامیه کې د ټولو نه زیات جنگیالي د تیونس دي. دغه شان د دولت اسلامیه اعلی قیادت د عراق او شام نه راپورته شوی دی. هر کله چې شام او عراق کې لږ موده وړاندې پورې سیکولر امیران حکمرانانو چا چې په شام او عراق کې د سعودي عرب په امداد چلیدونکي تبلیغي مذهبي ادارې بند کړې وي او سعودي عرب یې خپل بدترین دشمن بللو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کال 1990 کې د سعودي عرب د هغه وخت مفتی اعظم عبدالعزیز ابن باز د خودکش حملو خلاف فتوا جاری کړې ده. موجوده مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ هم د سعودیانو سمندرپور جنگیدونکو ډلو کې د شاملېدو مخالفت کړی دی او ټولو مسلمانانو ته د یو جایز او د یو قانوني مسلمان حکمران په احکاماتو د عمل کولو تاکید کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان د استخباراتو مشر آفتاب سلطان د سینیټ یا سنا یوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ پر سر د هند را او د افغانستان د ملي امنیت پر ادارو باندې تورونه ولګول. د دا هم وویل چې د دوی استخباراتو 815 ترهګر د تیرو دریو کالو په موده کې نیولې دي. خو ورته تورونه تل د افغانستان او هندوستان لخوا هم په پاکستان باندې لګول شوې دي. بشپړ حال د رابیا پیر پر راپور کې اوري.
ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان ویل چې پاکچین اقتصادي رهداري ته د کام پرستو ډلو غیر سیاسي عناصرو او بر ملکی ایجنسیو څخه خطر ده. دوی زیاته کړه چې په تیرو درو کلو کې 815 شپېته تراګر نیول سوي دي چې ډیر مطلوب او خطرناکه دهشتګردي او په دوی کې اکثره د هندوستان استخباراتي ادارې را او د افغانستان استخباراتي ادارې NDS لپاره کار کوي. د پاکستان لاړخه دغه شان تورونه په لومړي ځل نه دی لګول سوي، خو بل اړخ ته که وکتل سي نو افغانستان او هندوستان هم پر پاکستان خپل هیواد کې د لاسوهنې تور لګوي، خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي او وایي چې دغه تورونه په غیر د څه ثبوتونو لګول سوي دي. سینټ ته دغه کمیټې غړی او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید دی و ریډیو ته وایي چې د تورونو پر ځای په کار دی چې ستونزې هوارولو لپاره هیوادونه په سیاسي کچا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او هندوستان لاړخه هلته کېدونکي برودونکي په پاکستان کې موجود کلادم تنظیمونو جیش محمد لشکر طیبه او د حقانی شبکې د ککړ کېدو تورونه لګول کېږي، او دا هم ویل کېږي چې دغه تنظیمونه او د دې مشرانو ته د پټ ځایونو ورکولو سره سره مرستې هم کېږي. همدغه سبب و چې په وروستیو کې په پاکستان کې کېدونکي د سارک سرمشریزه غونډه کې د سیمې درې هېوادونو هندوستان، افغانستان او بنګله دېش د برخې اخیستو څخه انکار کړی و چې مخالف سیاسي ګوندونه او څېړونکي په سفارتي میدان کې د پاکستان لویه ناکامي بلي. د مسلم لیگ نون غړي رانا افضل خپله په تیرو ورځو کې ویلي وو چې بهرني هېوادونو ته د سفر په مهال د دوی څخه لومړی پښتنې د حافظ سعید په شان د تراګرو د نن نیولو د سبب په اړه ویم، خو که وکتل سي نو حکومت د بهرني او کورني ټوله فشار باوجود د دغه کلادم تنظیمونو په ضد څګامونه پورته کولو کې ناکامه دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو، د پاکستان مرکزی کابینه معلوماتو ته د رسیدلو په اړه د نوي قانون د مسودې منظوري ورکړې ده، خو په جمهوری نظام او شفاف قانون جوړونکو لپاره کارکونکي ځایي او نړیوالې ادارې لخوا دا یو کمزوره مسوده ګڼي او وایي چې د هدف معلوماتو ترلاسه کولو په لار کې یو نوی خنډ اچول دي. نور تفصیل لري پیر ولایت چا په دې رپورټ کې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې شایع شوی رپورټ تر مخه مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی کابینې لخوا رائټ ټو انفارمیشن اکټ مسودې منظوري خپل لوی کامیابی بلي، خو دا اخباري رپورټ تر مخه په حقیقت کې دا یو ډیر کمزور مسوده ده او په جمهوری نظام او انسازي باندې کارکونکو کې ملکي او نړیوالې ادارې دغه مسوده په ناقصترین قوانینو کې شماري. په دې حق لره کینیډي او تحقیقي ادارې سنټر فار لا اینڈ ډیموکراسي حواله ورکړې شوې ده او د تنظیم تر مخه کې چرې دې مسوده دې ته قانوني درجه حاصله شو، نو دا به په سویلي ایشیایي هیوادونو کې د دغې نوعیت د ټولو نه کمزوري او ناقصه قانون وي. اسلام آباد کې قائم بل یو غیر دولتي تنظیم CPDI هم د مرکزی کابینې لخوا منظور کړی شوی دغه مسوده قانون انتهایی غیر موثره بلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د تنظیم یو کارمن زاید عبدالله د مجوزه قانون دغه مسوده باندې سخت تحفظات څرګندوي او دی وایي چې د حکومتي پریکړې مقصد پاکستان کې خبریالانو او عام وګړو ته حکومتي ریکارډ پورې رسائی ورکولو کې خنډان چول دی.
اس قانون کی تو بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ قانون جو ہے اس کا زیادہ توجہ معلومات کو روکنے پہ ہے، معلومات کو شہریوں کو یا صحافیوں کو دینے پہ نہیں ہے اس کا زیادہ جو فوکس ہے.
دے وائی چی پا دے مسویدہ کی آغا حکومتی ریکارڈ نندے پا گتکڑے شوی دا کم پا حق لے چی حکومت اولست تفصیلات ورکولو کی رضا مند دے. او د دې پځې حکومتي ریکارډ یا معلومات په درو درجو کې تقسیم کړي شوی دی او د مجوزه قانوني مسودې د اوومې دفې د لاندې کې مرکزی حکومت وغواړي نو د اولسي مفاد په نوم دغه معلومات ورکول نه انکار کولی شي. دې زیاتوي چې د نوې قانون په مسوده او د تیر فوزي امیر جنرل پرویز مشرف د دور راهسې رایج رائټس ټو انفارمیشن اکټ نومې قانون کې سوازه فرق نشته دی. سرګند دی وی چې د اطلاعاتو رسایي قانوني بنیادي مقصد دا وی چې عام اولس او صحافیان یو حکومتي ریکارډ پورې رسایي لرلی شي او حکومت عمدغه معلومات په یو خاص میاد کې درخواست گزار ته ورکولو پابند وي. خو د بشري حقوقو کارمن زاید عبدالله په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دا اختیار هم د ځان سره ساتلی دی چې کم معلومات په ولسی مفادو کې جاری کېدل پکار دي.
تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ عوامی مفاد میں یا قومی مفاد میں کسی بھی انفارمیشن کو یہ خفیہ تو کرنے کا انہوں نے حق رکھا ہے اپنے پاس گورنمنٹ، لیکن انہوں نے جو
دے وائی چی حکومت دا اختیار خود ازان سر ساتلی دے چی کم معلومات با خفیہ ساتلی کی گی، خور سر دا فیصلہ با ہم حکومت کوی چی کم معلومات پا اولسی و کامی مفادو کی دی و کم دا دے پا زد دی و جاری کی دلی ندی پکار، او تر دې پورې چې د نوې قانون د لاندې کم یو کمیشن به جوړیږي نو حکومت دا اختیار دې کمیشن ته هم ورکول نه غواړي. زاید عبدالله مطالبه کوي چې حکومت تر مرکزی کابینې د مسودې په ځای د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې لخوا په دې اړه منظور کړی شوی مسودې د لاندې نوې قانون جوړ کړي. بلخوا د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ هم د دغې کمیټې غړي فرحت الله بابر هم دا مطالبه کړې ده او غوښتلی دی چې حکومت سه هم قانون جوړوي نو په دې کې د کامی مفادو یو واضح تعریف هم وکړي شي. تیر ورځ پینډی کې یوې دستوري ته وینا په وخت فرحت الله بابر ویلي چې د کامی سلامتیا یو غیر واضح تعریف او عدالت د سپکاوي قانون د اطلاعاتو رسایي قانون موثره کیدلو کې لوی خنډان دي. او داسې هم په لیدو کې راغلی ده چې دفاعي ادارې د کامی سلامتیا په نوم او ملکي عدلیه د خپلواکۍ په نوم دغه یاد ادارو په حق له معلومات د خلکو سره نه شریکوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
او سم د پاکستان په ټولنیز مطبوعاتو کې مشهور شوی ارشد خان چې د چای والا په نوم مشهور شوی دی، یو طرف ته د هغه د ښایسته سترګو تعریفونه روان دي، خو بلې خوا ځینې خلک ګڼي چې د مطبوعاتو په ټولو رپورټونو کې د خبریالانو په لهجه کې د هغه سپکاوی هم شامل دی. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
سنای جاز وایي پاکستانی میډیا د پښتنو څیره د څوکیدار، پالش کوونکی، ډرایور او جذباتي قوم په توګه خلکو ته ورپېژندلې او ارشد علي سره یې هم د غرویه خپل کړې ده.
او بیا چې کوم رپورټینګ کوي دا چې واره د شو پر واره پورتون دا وردان چې د کې یاد دی چې خو د دې ټول خبرو کې څه ټول غوړي دی کې یو قسم لا د ذکرابل اساسون دي دا د دې چې موږ دوی هغه پکې هم چې واره دې دونه خلې چې واره دې لکه چې واره سپکراوي دي حالکه داس نه ده زمون چې کوم کام دی پښتون کام چې کوم دی هغه مزدوري کې شرم نه محسوسي ځکه چې موږ سره زمونږ وسایل اختیار نشته موږ مزدوري خامخا کو او بیا چې پنجاب دی څنګه چې موږ ارشد په کیس کې ګورو چې هغه وایي چې تیر وطن له څو کالو نه زما خاندان او زه راغلی وم موږ پیسې محسوسي وو مزدوري کوو زه کله یو ځای کې مزدوري کوم او کله بل ځای کې مزدوري کوم.
پروفیسر خادم حسین وایي مضبوطه پاکستانی ریاستي عمله اکثر له په داسې خبرو د خلکو پام د مهمو خبرونه بل پلاړوي.
کوم چې اشرافیه طبقه دا یا کوم ریاستي ادارې دي نو هغه ریاستي ادارو او اشرافي هم د سوشل میډیا په ذریعه دوه قسمه کارونه کولو کوشش وکړه په هغه کې ساده پورې کامیاب شو. یو خدای دې چې څنګه د مسلو نه یا د بنیادی ستونزو نه د عام ولس د بنیادی ستونزو نه څنګه مخه د خلکو بلې غاړې ته واړي. ګیم کاری دا که چې څنګه داسې وکړی شي چې د خلکو عمومي حافظه چې ده یا سماجي یا تاریخي حافظه هغه د امنیزی اخکار کی هغه د هیر اخکار کی.
په ټولنیزو رسنیو باندې د ارشد خان په اړه اوس هم تبصرې روانې دي. یو تن یې په فیسبوک د تصویر سره لیکلی وو د خلکو ته پښتانه د ډرایور، پالش کوونکی، څوکیدار او جذباتي قوم په حیث قبول دي او دغه نومونو اغېستو سره ورته په میډیا ځای هم ورکول کیږي. خو په زرګونو هم دغه ځوانان چې ترهګرۍ ځپلي، تعلیم نه محرومه دي او د غربت ښکار دي په میډیا کې ورته په مشکل ځای ورکول کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د پاکستان په سن ایالت کې ستره محکمه د ټاکس او مالی راټولولو څنګه ته امر کړی چې په دغه صوبه کې دی ټول هغه لایسنسونه راټول کی چې د شرابو یا واینو دکانونو ته ورکل شوی و. په دې اړه نور حال د فضل عزیز پر راپور کې.
سین های کورټ ته د شرابخانو بندولو فیصله د عیسائی لګکیو سره تعلق لرونکي شهریار ډیوډ نمیتن لخوا عدالت ته د خواست پترس کې شوې ده. نوموړي د خواست کراچي په ډیفنس او کلیپټن سیمو کې د شرابخانو په ضد کړی و. د کیس په اوریدنه کې مشر قاضي ویلي یوازې 10% غیر مسلمانان به شراب اخلي. عدالت پوښتنه کړې چې په کوم مذهب کې شراب جایز دي او شراب د لګکیو په نوم خرڅول کیږي. عدالت ویلي د لګکیو مشران به راغواړي او پوښتنه به ترې کوي چې په مذهبي میلو کې ورته شراب پکار دي او په هغو خرڅولی شي، نو د هغوی د استوګنې د ځایونو نه په نورو سیمو کې ولې شرابخانې جوړې کړی شوې دي. د ځایي لګکیو یو مذهبي مشر فاسټر انور جاوید وایي عدالتي فیصله کې سمې خبرې شوې دي او زیاتوي د دوی مذهبي تہوارونه د شرابو نه بغیر هم کېدای شي.
دیکھیں یہ تو مختلف جو آ رہا ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے پی لے. وہ
دیوائی پا دی اڑون بیلا بیلی رائی دی، دوی دھاغی احترام کبھی او کسو کی اسکل واڑی اس کی دی، خود دوی مذہب دو شراب اسکلو اجازہ نور کبھی. عدالت ته د ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن محکمې لخوا په وړاندې کړی شوی رپورٹ کې ویل شوی چې په کراچۍ کې د لایسنس یافته شرابخانو شمیر 55 او په سند صوبه کې ټولې 122 دی. د نادر لخوا عدالت ته ویل شوی چې په کراچۍ کې د عیسایانو آبادی 196,000 او د هندوانو آبادی 270,000 ده. د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وایي خلک د مذهبي لګکیو په نوم د شرابو کاروبار کوي. هغه وایي زموږ مذهب د شرابو اجازه نه ورکوي او د شرابخانو د بندولو په حق کې دی.
میں بالکل اس کو کہوں گا کہ ہمارے مذہب کی بھی یہ توہین ہوئی ہے اور یہ اس کو اسٹرکٹلی منع کیا جائے.
رمیش کمار وایي د مذهب په نومي شراب خرڅول کیږي دا د دوی د مذهب سپکاوی دی، دا د بند کړی شي. درخواست کوونکي تور لګولې چې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمه د لګکیو په نوم د شرابخانو لایسنسونه ورکوي او په غیر قانونه توګه شرابخانې چلیږي. بل لور ته د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې چارواکو ویلي دوی د شرابخانو د لایسنسونو په اړه پلټنې پیل کړې دي او ګوري چې شرابخانې په کومو ځایونو کې او څنګه جوړې شوې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د کرنیز سکتور د پراختیا او د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان د اوبو مهارولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. اشرف غنی د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو او د کابل د نړیوال کرنیز نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې د افغانستان د زراعت په برخه کې شوي پرمختګونه ورته د منلو وړ نه دي او باید ټول وزارتونه د دې هیواد د کرنیز سکتور د لا پراختیا لپاره اړین او کوټلي ګامونه پورته کړي. حقمل روان پرې دا راپور چمتو کړی.
جمهور رئیس اشرف غنی د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو او د کابل نړیوال کرنیز نندرتون د پرانیستلو پر مهال جوړ شوي غونډې ته وویل د کرنیزو چارو د پراختیا او د برېښنا د تولید په هدف د اوبو مهارولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې په سلهاو زره هکتار ځمکه شاړه پرته ده، خو له دغو ځمکو څخه د زراعت د پراختیا لپاره ګټه نه ده اخیستل شوې. اشرف غنی د کرنې او مالدارۍ د اوبو برېښنا د کلو پراختیا او ټولګټو په وزارتونو نیوکه وکړه چې په کرنیزو چارو کې د دې هیواد د بسینې لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
سلما د افغانستان او د هندوستان د دوستی بند فضل د خدای تمام شو که سلما باندې واقعا رسوای وی هم د کرنې وزارت نه او هم د برېښنا له شرکت نه. نن به موږ بل بدلون درلودلی وی. د اوبو انسجام ما لومړیتوب کرد. افغانستان کم له کمه 6.5 میلیارد متر مکعب اوبو لري او دا اوبو به د افغانستان د ولس لپاره لګېږي.
اشرف غنی ژمنه وکړه چې د افغانستان په زراعتي محصولاتو به بنسټیزه پانګونه کوي او بهرنیو هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د لیږد په هدف به د کارګو هوایي شرکت جوړیږي چې له مخې به یې د لومړۍ درجې زراعتي توکي بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. نوموړی وایي د اوبو مدیریت له بنسټیزې پانګې اچونې نه بغیر ناممکنه ده او له همدې امله به 90 لوی او کوچني د اوبو بندونه جوړیږي.
افغانستان از یک مملکت وارداتی زراعتی که فاجعه ماست.
دایوای افغانستان به په کرنیزو چارو کې له یو وردتی هیواد څخه په صدرتی هیواد بدلوم. موږ په هیواد کې سره زر لرو خو اهمیت نه ورکوو، او هغه سره زر د دې هیواد خلک اوبه او ځمکه ده. نو باید ووایم چې د افغانستان د کلو او بنډو د خلکو د ژوند بدلون د حکومت کاري لومړیتوب په پیل کې ځای لري. افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې په کرنیزو چارو بوخت دي، خو له دې سره بیا هم له بهر نه خوراکي توکي او په ځانګړي توګه هر کال 100 تنه غنم د اړتیا د پوره کولو لپاره د هیواد ته واردېږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
او د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو لپاره لرو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاد ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي. صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2014 پورې افغانستان کې د وړاندې شوي فیصلې اپوټا یو لوی فوج ساتي. په نیټو کې شامل اتحادي ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2020 پورې په اوږدولو سلا شوي دي. د افغانستان قومي دفاعي او امنیتي فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپلو صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته ښه څرګندونه کړې ده. ښاغلی اولسن زیاته کا جنگ سه آسان کار نه دی. سخ کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوبله شوې ده، خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلی دی او په ګرد هیواد کې امنیتي عملیاتو کې د خپلو بهترو صلاحیتونو ښودنه کړې ده. امریکانو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوانه کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلی دی. د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرۍ پر ضد کار روایي د امریکې پنیز د هر سن زیات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي. امریکا دوه کاله وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله ترمنځ د شوي یوې لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګه ولاړه ده. امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي. خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د ګڼو قومیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسې حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو پی امانه هم وي. انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري. د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملېدو د عمل مکمل کیدل دي، کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې ارادې څرګندونه کوي. بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې پروګرامې مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوي دي. دین علاوه د بډو رشوتونو د نغي وستو د پاره هم اقدامات کړي دي. خاغلی ریچارډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکای او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی، او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.